ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د خالي ورځ کال دوه دراجه ویشتم د نومبر د میاشتې دیارلسمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي، او د بلوچستان سر خارکوټه کې شوي یو بمی چاودنه کې نن د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوي یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوي چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړې. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر بعد د دسمبر د یو دیشتمې نیټې نه پس په افغانستان کې د امریکای د مفاداتو نمائندګي کوي. او وخت چې د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي. د باجوړ د پولیسو ضلعي مشر یا ډي پي او عبدالصمد خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دغه چاودنه د راکان ډیم په حفاظت ولاړ عسکرو باندې شوي چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. نوموړي ډیوه ته وویل په دغه ډیم کې د تیر اختر په موقع دوه کشتۍ ډوبې شوي وي، او د هغې پیښې را په دې خوا پولیسو د دغه ډیم خوا ته د حفاظتي تدابیرو په توګه باندې خپلې ذمهوارۍ ترسره کولې. د پولیسو مشر وایي داسې ښکاري چې دا یوه د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وي، خو په سمدستي توګه باندې پولیسو ته د پیښې د ځای نه هیڅ شواهد په لاس نه دي ورغلي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې تیره هفته د پاکستان حکومت د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د یو تړون لاندې د یوې میاشتې ځبندي اعلان کړی و. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دغه چاودنه نن د کوټې د نوي کلی په اول سټاپ شوی ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ایښودل شوي وو. د ځای میډیا تر مخه چاودنه د پولیس ګاډي ته نږدې شوی، په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوی چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان د پولو دواړه اړخو ته ژوند کوونکو پښتنو د اقتصاد او کاروبار انحصار د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت دی، او دا کچري د دې لپاره ګامونه پورته نکړل شو نو دا به د پولي دواړو خواو ته د زرګونو خلکو روزګارونه ختم کړي، او د سیمې اقتصادي حالاتو باندې به د اوږدې مودې پورې بد اثرات وغورځوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو راهسي سوداګر او عام خلک وايي په تورخم او چمن سرحدي لارو باندې د تګ راتګ په وخت دوی ته مشکلات زیات شوي، او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه د ډېره حد پورې راکمه شوي. د سرحد چمبر اف کامرس چارواکي وايي پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو له کبله ډیر اغیزمن شوی، او د کال 2018 او کال 2019 پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.5 ارب ډالرو پورې رسیدلی و هغه اوس یوازې 6.7 میلیون ډالر ته راغورځېدلی دی. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ شل کسیزه ډلې اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړي. په دغه خبرو کې د بلوچستان کوټې د سوداګرۍ ډلې په نمائندګۍ شریک حاجی اختر کاکړ ډیوته ویلي دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې او تجارت د سیاسي تاوتریخوالي نه ځان ساتلو، او د چمن او تورخم سرحدونه د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص ساتلو باندې اتفاق شوی. نوموړي ویلي دواړه اړخو د تورخم سرحد د سلی رشتو کینټو او د چمن سپین بولدک سرحدي لار د 13 کینټو پورې خلاص ساتلو، او په نورو وړو سرحدي لارو باندې تجارتي مشکلاتو هوارولو باندې خبرې اترې شوي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر بعد د دسمبر د یو دیرشتمې نیټې نه وروسته په افغانستان کې د امریکای مفاداتو نمائندګي کوي. انتني بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت کې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن وویل قطر به په کابل کې په خپله سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څانګه جوړوي چې د قونسلګرۍ خدمات به ورکوي او په افغانستان کې به د امریکای د سفارتي ودانیو حالت او د امنیت څارنه کوي. افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتو وروستو په کابل کې د امریکایي سفارتخانه بند کړل شوې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په باجوړ کې د وی 14 په ترڅ کې دوه پولیس وژل شوي دي. د خالی شنبه په ورځ د باجوړ د پولیسو ځلی مشر یا ډی پی او عبدالسمد خان وایس اف امریکا ډی وی ته ویلي دغه 14 د راغان ډیم په ساتونکو سرتیرو باندې شوي چې پکې د عبدالاحیان او سراج په نومونو دوه پولیس وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ارشد محمد په دې رپورت کې اوري.
د باجوړ پولیسو یو چارواکي ډی وته ویل دغه پولیس اهلکار د راغان ډیم په امنیت مامورو چې د ریموت کنټرول په می 14 کې وشو او دوه پولیس اهلکار پکې وجل شو. پولیس وایي دغه ډیم کې د تیر اختر په دوران د سیلګرو کشته ډوبه شوې و چې بیا دلته د سیلګرو په ورتګ بندیز ولګېد او پولیس اهلکار پکې ګمارل شوی و. پولیس ویل په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه کوم مشکوک تن نه دی نیولې. دغه سی بریدونو زی مواربه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا داعش ډلې په غاړه اخیسته خو وروستي معلوماتو تر مخه کوم وسلوال تنظیم د دې برید زی مواری نه ده منلې. د دې نه وړاندې د اکتوبر په 6 نیټه هم د باجوړ په واړه مامون تحصیل کې د سړک د غاړې یوې بمی 14 کې سلور عسكر وجل شوي وو چې زی مواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. دا پاتم نومبر د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د اوربند د اعلان وروسته اولنۍ بمی 14 نواب تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د افغان طالبانو په مرسته خبري اترې روانې دي او د یو میاشتې اوربند اعلان کړي دي. د پاکستان د پوز په خواني بریګیډیر سید نذیر دی وته ویل د اوربن په وخت داسې بریدونه اکثر لپاره تنظیم کې هغه ته نان کوي چې په مذاکراتو نوی راځي او په داسې وخت د دایشن تنظیمونو هم دغه بریدونه کولای شي ځکه چې داسې مده دا افغانستان کونړ علاقې ته نږدې ده چرته چې دایش شتون لري.
یو خدا دا چې کېدای شي چې پی کې داسې ناراضه ګروپ دی یا هر لاندې کې هغه وایي چې را دا کما اور بنچ شمیر دے ایام وایدہ کی دنسی دا چدا سبوتاج کی ادا سرطان رسی دا عملی نشی.
سیڑون کی وایدہ تحریک طالبان پاکستان منز کی دا پاکستان حکومت سره په خبرو اترو خپل منځي اختلافات موجود دي. هغه پاکستانی طالبان چې جنوب کې دي او دغه ډله حقانی نت ورک ته نږدې ګڼل کیږي خوړی چې مذاکراتو کې خو په باجوړ ملکن او شمالي سیمو کې پاکستانی طالبان چې د حقانی ډلې د ولقینه لری ګڼل کیږي په مذاکراتو تر اخره پورې نو رضا شوی. خو په 8 نومبر د پاکستانی طالبانو وایان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلیو پاکستانی طالبان مذاکراتو ته رضا دي او د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په اوربن هم سلا شوې دي. ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلوچستان صوبې مرکزی خار کوټه ته نږدې د دریو کسانو مړی موندل شوې. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې د ریګي نصرانو د سیمې خلکو د پولیسو تانې ته خبر ورکړی چې دری مړی پراته دي. د معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم پولیس سیمې ته ورغلي او مړی روغتون ته راوړی دي. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او تحقیقات روان دي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور پر راپور کې
چارواکي وی دغه مړی 13 ورځ تر لاسه سوي دي. د کوټ شار د پولیسو یو علي رتبه مامور وویل چې کوټ شار ته نږدې د ریګین اسرانو سیمایز خلکو دغه مړی لومړی ولیدل، بیا د پولیسو هوایی ډګر تانی ته خبر ورکړي. پولیس ورغلل دا درې مړی له غزای زخه دلته کوټ ته راوړل چې اوس د کوټ په سندمن اسپیټال پراته دي. په دې اړه موږ د پولیسو سرجن ډاکټر عائشه سره د ټلیفون لالاري د تماس کولو په وار وار باندې تکل وکي، خو په تماس کولو کې بریالي نسولو. عیني شاهدان وویل چې دا مړی ډیر خراب شوی وو. شپنو هغه مهال ولیدل چې کله د دوی هډونه د باندې راښکاره شوي وو، دوی وژل شوي وو، بیا په خاورو کې پټ کړي وو. پولیسو دا نامعلوم په ضد باندې مقدمه درج کړله. د دې پیښې نور پلټنې روانې دي. د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ماما عبدالقدیر بلوچ له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د دغو مړو چې د مړو د پیژندګلوي لپاره د دوی ډي ان اي ازموینه دی وسی.
سټوډنټان هم ده کې بيدرک شوی دی او مسخ شوه د لاشونه ملاو شوی دی، او دا رنګ ډیر خلک مسخ شوه د لاشونه دونه مونته ملاو شوی دی. ډیر لاشوغه پہچانم مشتن سوی تو دا رنګ انساني حقوق خلاف ورزي دی. دا 2000 سے خود 1999 پوری 2000 سے بالا مش بيدرک خلک دی. لیسټونه مستا مجھے منسٹری انٹرنیشنل تو ورکلی.
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې 13 ورځ د پاکستان ستر محکمې د بلوچستان د پولیسو مشخته امر کړی وو چې په څلور اونۍ کې د نن د هزاره قبیلې د بيدرکسوي کس راپور دی وړاندې کی. ستر محکمې ل خپل لوري دا نوټس هغه مهال واخستې چې د نامعلومه کس لخوا ځخه و دوی ته درخواست ورکول شوی وو. په هغه کې ویل شوی وو چې د هزاره قبیلې وګړي هم په دپی وژنو کې وژل کېږي. د ستر محکمې دغه بینچ د ګولاغا دغه درخواست هم د بيدر کسو خلګو د قضیه برخه جوړه کړې و چې ګل آغا د ډاکټر علي رضا کورودانی چې عدالت ته د خپل خوند ترلاسه کېدو لپاره ور کړی وو. دغه درې کسیز بینچ په کوم کې چیف جسټس ګلزار احمد، جسټس اعجاز حسن او جسټس قاضي محمد امین باندې مشتمل دی. دغه بینچ د نیکټا د نېشنل کونټر ټیریزم اتارټی نیکټا ته د دې خبري تفصیل غوښتي دي چې د عدالت د امر باوجود تر اوسه پوري د بيدرکسوي کس درا خوشکېدو او د د بینک د اکاونټ د خلاصېدلو پر شکایت باندې عمل نه دی سوی. د بلوچستان آی جی و عدالت ته 13 ورځ ویلو چې پولیسو د ډاکټر علي رضا درا خوشکېدو لپاره یو ګډه تحقیقاتي ډله پرانستیدا او له یو کس څخه د ډي ان اي ازموینې هم ترلاسه کړې دي چې د پنجاب فرانزیک ساينسي لیبرټري ته استولې دي. د پولیسو آی جی و عدالت ته ویلي وو چې لیویزو له درې کال وروسته کیس ودوی ته ورکړی دی. چیف جسټس ګلزار احمد د بلوچستان د پولیسو چې ته د بيدرکسو خلکو پلټنی کوي، ډاکټر رضا په مړو کې مګوره په ژوندوي کې وګوره. جسټس قاضي امین وویل چې د ډاکټر علي رضا نه راخوش کېدل د پولیسو ناکامي ده. دغه قضیه د نومبر 14 پورې ځنډول شوې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
خیبر پختونخوا د بانو جان خیل او قوم وای حکومتي چارواکو چې د دوی سره د می او مارچ په میاشتو کې کومه معاهده کړې وي هغه تر اوسه عملي شوی نه دی. دوی ویلي چې د 15 نومبر پورې غوښتنې عملي نشوي، بیرته په احتجاج لاس پوري کوي. په دې اړه نور حال لارنان بیٹنی څخه وري.
د خیبر پښتونخوا باندې ځانې خیرو د احتجاجي پرلتنو مشري کوونکي او په علاقې کې د پښتون غورنې غورځنګ مشر لطیف وزیری وای په مئی او مارچ میاشتو کې د دوو پرلتنو وروسته ورسره د صوبې اعلی وزیر او بیا د کامی مشرانو همزګړیتوب د صوبې د ایوه وزیر نوزیلي انتظامی معاهده کړي او منلې وي. د مارچ میاشت کې احتجاجي مظاهرات څلور تنکو کسه هلاکان د مړو تر لاسه کېدو وروسته شوې وه. او بیا د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ معاهده کې په علاقه کې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسله والو څخه پاکولو، د هلاکانو په وژنه کې ککړو کسانو نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه د بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوي وو. د لطیف وزیری په خبره د مې د احتجاجي پرلت پر مهال بله معاهده شوې وه چې د مارچ معاهده دې په ځای شي او د وزیر کام مشران پکې منځ کړي وو او د موعدي عملي کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړی شوی وو. خو دوی وایي دغه غوښتنې نه دي منل شوې. هغه وویل که د 15 نومبر پورې د دوی په غوښتو عمل ونه شو دوی بیا احتجاج پلزي.
احتجاج نن د دغه په باره کې دی چې میزه صوبایي حکومت ته ځلي انتظامیات میستم زنه وخصي و بار بار میزه نه ټیمینه ورکول چرګاو بیاي وفد الله جي یو می په ځنه کړبنده بیا د خیره یو ټینچینه لګوي
وایس اف امریکا ڈیوا په دې اړوند بنو مرستیال کمشنر زبیر نیازی او د ترانسپورت وزیر شاه محمود چې په ایوا موعده کې شامل وو سره څو ځله د رابطې هڅه کړې خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. د ځانخیل قبیلې ایوا مشر ډاکټر نور احمد ویلي 15 میاشتې وشوې د دوی غوښتنې ونه منل شوې. په علاقه کې احتجاجي غونډې ته ویلي دوی ته په علاقه کې تر ټولو غټه مسله د امنیت ده او دغه موعدو وروسته څلور نور کسان د علاقې په هدف کړی شوي دي. هغه زیاته کړې دوی ته تل ویل شوي وو چې د کومې بدې پېښې وروسته د حکومت سره تماس ونیسئ خو نوموړي تور لګولی که دوی د حکومت سره تماس نیسي حکومتي چارواکي ترې په شا کېږي.
اتنه میاشتې ووتلې د بیس په یقې یوه خبره باندې مسنګ پرسن د دولې لوړېدله او چې کیمه دوکانه امن د دولې لوړه او چې پکې چې کیمه دوکانه نور حال چې کیمه دوکانه هغه سره کر شوي اخر یي حال چې انسان چې منګور د خوښه هو خپلو شوي نو اتو دا په دروېغه په توکي باندې دا وخت تریږي.
په 13 جولای د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان دفتر څخه جاری شوی بیان کې ویل شوی وو د ځانخیلو سره شوی موعدي په ځای دی د علاقې د پرمختیا لپاره د 2 ارب روپو ورکولو او 500 کسانو ته د نوکری ورکولو اعلان شوی وو. خو د علاقې ایوه بلتن علاودین دغه احتجاجي غونډې ته ویلي په دغه اعلانونو کې ایوه خبره هم نه ده منل شوې. هغه ویلي د دوی سره په لیکلي بڼه منل شوې خبرې نه دي عملي شوې اعلانونه به څه عملي شي.
حکومت چې یو کیسا په سټام پیپر لیکي یا سیده وي اچیر خاتو کې دای نه شي اچیر د عین خلاف کې دای نه شي به چې یو کیسا د مو سره په سټام پیپر ولیکي او یغ نه بعد د یغ نه انکار کیږي دا څومره زیوتای دی دا څومره ظلم ده دا د مش کوم سره دای دی څومره ظلم زیوتای دی.
د بلو ځانخیل کام د احتجاجي پرلتونو پر مهال اسلام آباد ته لاروینه پیل کړي وو چې بیا وروسته په لارو کې په زوره ادرول شوي وو او د مرګ ژوبل پیښې هم پکښې رامنځته شوې وې. عدنان بیټنای ډیوا بنو
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو ترمخه پاکستان کې په خبریالانو د تشدد پیښو کې ورستر بلې جاتواله روان دي. په اسلام آباد کې په دوو خبریالانو افسر عالم او اسد علي تور باندې د بریدونو په مقدمه کې پولیسو ستره محکمې ته ویل دي په دې دوه خبریالانو بریډ کونکي تر اوسه ندنیول شوی. د خبریالانو مرکزی تنظیم وغوښتنه کوي په خبریالانو د تشدد تحقیقاتو لپاره دي یو با اختیار عدالتي کمیشن جوړ شي. نو تفصیل دا اورنځي پر راپور کې وایي.
د صحافیانو حکومت لپاره کارکونکو تنظیمونو ترمخه پاکستان کې په صحافیانو د تشدد پیښې رست تر روزه سیوا کوي. په اسلام آباد کې په دو صحافیانو افسر عالم او اسد علي تور باندې بریدونو په مقدمه کې پولیسو ستره محکمې ته ویلي دي په دې برید کونکي تر اوسه نه دي معلوم شوی. بلخوا د صحافیانو مرکزی تنظیم غوښتنه کړې ده په صحافیانو بریدونو تحقیقاتو لپاره یو با اختیار عدالتي کمیسیون دې جوړ کړی شي. سکال اپریل په میاشت کې صحافی او د پیمرا په خوانی چیرمن افسر عالم باندې په اسلام آباد کې ډزې شوې وې او دې پکې سخت ژوبل شوی وو. روستو مې په میاشت کې صحافی اسد دلی تور باندې د دوی کور دننه نامعلومه تلانو تشدد کړی وو. سره محکمه په صحافیانو زیاتیدونکو تشدد نوټس اغسته وو او د دې مقدمه اورنه په وخت د اسلام آباد پولیسو مشر لخوا جمع کړی شوی یو رپورت کې ویلي شوی دی کال 2020 سپتمبر میاشت نه تر کال 2020 سپتمبر میاشت پورې د صحافیانو پر ضد تشدد پیښو په لړ شپږ مقدمه درج کړی شوی دی او 23 تنانو پر ضد کاروای شوی دی په چا چې د صحافیانو باندې د بریدونو شک وو. رپورٹ وی سلور مقدمو تروسه تحقیقات روان دي. پولیسو رپورٹ دا هم وی په صحافی اسد ریتور او افسر عالم باندې بریدونو کې ککړ ملزمان تروسه نه دي نیول شوی. په دې دوه صحافیانو برید سمدستی پس کورینو شر وزیر شیخ رشید داوا کړی و ضرب برید کوم کې اونیول شي. د پولیسو لخوا ستره محکمه کې جمع کړی شوی رپورٹ کې ویل شوی دي په کوم ځای اسد ریتور او افسر عالم باندې بریدونه شوی وو دا غزه سی سی ٹی وی کیمرا ریکارڈنگ واضح نه دی ځکه ملزمانو پیژندګلو نه ده شوی. د پولیسو دغه رپورٹ باندې صحافی اسد ریتور ډیوا ریډیو ته وی دلته چې کلدم جماعت الدعوا مشر کور باندې برید کیږي نو ملزمان یو څو ساتونو کې معلوم شي.
حملے کے اگلے لمحے پتا تھا کہ یہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے جو انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا تھا, اور ان کا پکڑا نہ جانا اور ان کا نہ پہچانا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وہی تھے جو وہ کہہ رہے تھے.
اسد ریتور وی پدوی بریدکون کے ملزمان نو نہ نیولو ہمدغا مطلب دے چی بریدکون کی دا ہے طاقتور ادارے سرا تعلق لری چی ور باندے سوکھم لاس نشی اچولے. وڑاندے اسد ریتور ویلی وو چی پدوی بریدکون کو پل تعارف د استخباراتی ادارے آئی ایس آئی تنانو پتوگا کڑے وو. دا صحافیانو مرکزی تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ستر سیکریٹر ناصر زیدی وی پاکستان کے د سلو نزد صحافیان وجل شوی دی پا بیشمیرہ تشدد شوی دی خو تر اوسه په صحافیانو تشدد کون کې یو تن هم نه دی نیول شوی.
اور ایک اعلی سطحی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے, اور تمام کیسز جو ہے اس طرح کے جو پچھلے 20 سال سے چلے آ رہے ہیں. اور
ناصر زیدی غختنه کوي دلتا دی یو داسی با اختیار عدالتی کمیسون جوړ کړی شي په صحافیانو د تشدد پیښو تحقیقات وکړي او دې کمیسون سره دی دومره اختیار وی چې څه فیصله وکړي پاغه عمل هم وشي. پاکستان د ډیر وخت نه د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی او د صحافیانو حقوقو د لپاره کارکونکو تنظیمونه وی دلته کال 2001 تر اوسه پورې د سلو نه زیات صحافیان وژل شوی دی خو د وژنو کې ککړ یو تن هم تر اوسه نه دی نیول شوی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
امریکا او قطر موافقه کړې چې دا هیواد په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ګټو استازیتوب کوي. دواړو هیوادونو په خپل منځو کې یو سند لاسلیک کړی چې لمخې به یې دوه د امریکا د ګټو لساتلو رول لوبوي او د واشنگتن او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي. په دې اړه نور حال د شعیب زاده پر راپور کې اوري.
انټونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت استیټ ډپارټمنټ کې یو لوازنامه لاسلیک کړی دا چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن ویلي قطر به په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څنګه جوړوي چې د کنسولګری خدمات به ورکړي او په افغانستان کې به د امریکای د سفارتي ودانۍ حالت او د امنیت څارنه کوي. د قطر او امریکا دغه لوزنامه په داسې حال شوی چې امریکا او قطر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه دې ته زړه نه خکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونه وایي چې طالبانو د ټول شموله حکومت جوړولو او د اقلیتونو په ګډون د میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. یو امریکایي چارواکی ویلي چې د طالبانو سره د رابطو لپاره به واشنگتن د دوه د لارې اړیکې ساتي. دغه چارواکی چې نه غوښتل چې نوم یې په ډاګه شي ویلي چې قطر به امریکایي شهریانو ته د کنسولي خدماتو برابرولو او په افغانستان کې د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. په کونسلي خدماتو کې خایي د پاسپورت اخیستو لپاره درخواستونو اخیستل د اسنادو تایید یا ویریفیکیشن او په بعضو حالاتو کې د معلوماتو ورکول او مرسته هم شامل دي. افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلا وروسته په کابل کې د امریکایي سفارتخانه تړل شوې ده. قطر به په افغانستان کې د امریکا د خالی اسانتیاو د خوندیتوب نگرانی هم کوي. قطر د امریکایي او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مرسته کړې وه او د فریقینو ترمنځ د امن معاهده هم په قطر کې لاسلیک شوې وه. افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته قطر افغانستان نه د امریکایانو او نورو خلکو پر راوستلو کې مرسته هم کړې ده. د اگست د میاشت راسي افغانستان نه 140,000 پورې کسان راوستل شوي دي او قریبا نیمایي کسان د قطر د لارې د قطر په جازونو او د امریکا په پوځي جازونو کې راوستل شوي دي. د یوې بلې معاهدې تر مخه قطر ویلي پارزي توګه به 8,000 هغه افغانانو ته پناه ورکوي چې د خپلو ځانونو او کورنیو دپاره یې امریکې ته د مهاجرت دپاره خصوصي ویزو خواستونه جمع کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان د سوداګری لخونی څخه حاجی اختر ډیوی ته ویل چې د طالب او پاکستانی چارواکو په خبرو کې د تورخم او چمن د لارو د خلاصولو پریکړه شوه چې تورخم به 4 ساعته او چمن به 8 ساعته د سوداګری په وړاندې پرانستل کیږي. د ویل چې د دې ترڅنګ له افغانستان سره د نواپاس او په نورو لارو باندې هم خبرې شوې دي. په دې اړه نور حال له نعمت الله سره دې څخوري.
د بلوچستان ایالت د کوټي د سوداګریز چارو خونی مرستيال مشر اجي اختر کاکړ وی دیوته وویل چې د پاکستانی چارواکو او د افغان طالبانو د رتبه هیتونو ترمنځ ناشتو کې د دواړو دولتونو ترمنځ سرحدونو باندې تجارت په مخ کې جوړ خندان لري کول باندې خبري وسبه چې د په وینا دغه خبري ډیره ګټوري وي. دواړو طرفو د سیاسي تاوتری خالو اثرات پر سرحدونو باندې لیدو مخنیوي کول او د سرحدي تجارتي دروازې د تجارت په مخ په زیات مدخله ساتلو باندې اتفاق وکړي. د چمن سرحد به 8 ساعته، د تورخم سرحد به 4 ساعته او د نور تجارتي دروازې پرانستلو پریکړې وسبه. خو افغان طالبانو هیات 10 ورځې د چمن او تورخم او یو میاشت نور تجارتي دروازې خلاص ساتلو د پاره اتزامات ګړندې کولو وخت واخیستی.
د افغانستان او د پاکستان درمیان د بارډرونو ستونزې وي، پر دې خبرې وسوي چې د آینده د پاره تجارت چې ارقم کیږي د ملکو درمیان خدای نه خستای خو به دی راسي، بارډر به نه بندیش. بارډر په یو صورت باندې بندېده کوا خواته طالب یا یو گورنر صاحب آرډر وکي او دې خواته یو عام 17 گریډ افسر آرډر وکي خوابه دي سی بارډر بندي دا نس بندېدل دا به یو رول پاسیج د بارډران په والا.
د روان کال په 15 اگست باندې پر کابل د افغان طالبانو د قبضې ورسته د افغان طالبانو لړتوبه چارواکو دغه اولنۍ لړتوبه هيئت د افغان طالبانو لړمحال حکومت د موقتی برني چارو وزیر امیر خان متکی په مشري شلکسي زهيئت او پاکستان ته راغلي دي چې د ټرایکا په غونډه کې هم شریک سو. د پاکستان سره پر سرحدي دروازو باندې د عادي خلکو او تجارت په مخ کې خندانو باندې هم خبري وکړي. د کوټي چمبر مرستيال مشر اجي اختر کاکړ په وینا د پاکستان افغانستان ترمنځ صادراتو او وارداتو باندې د ګمرکاتو محصولونو کچه برابرولو او د ترانسپورت په شوبه کې په پراخه کچه همکاري کول ژمنې هم دواړو طرفو سره وکړي چې پاکستانی مال بردارت رقام به د منځنی ایشیا پورې او افغان مال بردارت رقام به د کراچي بندر او د واګه هندستان بارډر پورې تک کولو د پاره خصوصي اجازهنامې ورکول کیږي.
او بل د پاکستانی گاډی به په افغانستان کې دی، په افغانستان کې در ارزه د ترکمنستان، در تاجکستان، در کابل د دې گاډی راتللی چې در کراچي درواګه دا به د دې خوځي هغه به د ها خوارازي پر دې باندې به یو مشکل نه وي.
د کوټي چمبر مرستيال مشر اجي اختر کاکړ وی ویډیو سره په خبرو کې نور زیاته ک چې لس کال وړاندې د پاکستان او افغان حکومت سره سوي لوزنامه چې د جلال آباد او پېښور او د کوټي او کندهار ترمنځ دوستي بس سروې شروع کوي چې بیا د سیاسي تاوتریخوالي نظر شوی و بیا دواړو طرف دغه لوزنامه عملي کولو باندې اتفاق وکړي. د پاکستان افغانستان دغه لوړ پوړي هیئتونو ترمنځ خبرو کې سکمې پریکړې سوي دي، که څه هم هغه تر اوسه عملي سوي نه دي، خو بیا هم د پولي د تجارت سره تړلي تجاران وایي چې دوی پر امید دي د تجارت په مخ کې خنډان به لرې سي او تجارتي چارې به نوره وده ومیندي. نعمت الله سرحدي، بي او اي ډیوا، چمن.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال به درایي وشتم، د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي، او د بلوچستان سر خارکوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې نن د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر با د دسمبر د 18 نیټه نه پس په افغانستان کې د امریکای د مفاداتو نمائندګي کوي. او وخت د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي. د باجوړ د پولیسو ضلعي مشر یا ډی پی او عبدالسمد خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دغه چاودنه د راکان ډیم په حفاظت ولاړ عسکرو باندې شوي چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. نوموړي ډیوه ته وویل په دغه ډیم کې د تیر اختر په موقع دوه کښتۍ ډوبې شوې وې، او د هغې پیښې را په دې خوا پولیسو د دغه ډیم خوا ته د حفاظتي تدابیرو په توګه باندې خپلې ذمهوارۍ ترسره کولې. د پولیسو مشر وایي داسې ښکاري چې دا یوه د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وي، خو په سمدستي توګه باندې پولیسو ته د پیښې د ځای نه هیڅ شواهد په لاس نه دي ورغلي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې تیره هفته د پاکستان حکومت د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د یو تړون لاندې د یوې میاشتې دزبندی اعلان کړی و. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دغه چاودنه نن د کوټې د نوي کلی په اول سټاپ شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې اخوده شوي وو. د ځای میډیا تر مخه چاودنه د پولیس ګاډي ته نږدې شوې، په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوی بندیزونه لرې کړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد کې ویلي شوی چې د پاکستان او افغانستان د پولو دواړه اړخو ته ژوند کوونکو پښتنو د اقتصاد او کاروبار انحصار د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت دی، او دا کچري د دې لپاره ګامونه پورته نه کړی شو نو دا به د پولي دواړو قوتا د زرګونو خلکو روزګارونه ختم کړي، او د سیمې اقتصادي حالاتو باندې به د اوږدې مودې پورې بد اثرات وغورځوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو راهسې سوداګر او عام خلک وایي په تورخم او چمن سرحدي لارو باندې د تګ راتګ په وخت دوی ته مشکلات زیات شوي، او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه د ډېره حده پورې راکمه شوي. د سرحد چمبر اف کامرس چارواکي وایي پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو له کبله ډیر اغیزمن شوی، او د کال 2018 او کال 2019 پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.5 ارب ډالرو پورې رسیدلو هغه اوس یوازې 600 میلیون ډالر ته راغورځېدلی دی. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ شل کسیزا ډلې اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لر کول باندې خبرې کړي. په دغه خبرو کې د بلوچستان کوټې د سوداګرۍ ډلې په نمائندګۍ شریک حاجی اختر کاکړ دیوته ویلي دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې او تجارت د سیاسي تاوتریخوالي نه ځان له ساتلو او د چمن او تورخم سرحدونه د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص ساتلو باندې اتفاق شوی. نوموړي ویلي دواړه اړخو د تورخم سرحد د سلی رشتو کینټو او د چمن سپین بولدک سرحدي لار د اتلس کینټو پورې خلاص ساتلو او په نورو وړو سرحدي لارو باندې تجارتي مشکلاتو هوارولو باندې خبرې اترې شوي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر بعد د دسمبر د 18 مینیټه نورستو په افغانستان کې د امریکای مفادات نمائندګي کوي. انتونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت کې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن وویل قطر به په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څنګه جوړوي چې د کونسلګری خدمات په ورکوي او په افغانستان کې بعد امریکای د سفارتي ودانیو حالت او د امنیت څارنه کوي. افغانستان نه د امریکایي فوجانو د وټو ورستو په کابل کې د امریکای سفارتخانه بندکړی شوې ده.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي د سیکرټري او پارلماني مشر سردار حسین بابک لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ځنډیدو په اړه یو مسوده وړاندې شوه. په دې قانوني مسوده کې له حکومت څخه غوښتل شوی چې په سوداګرۍ باندې دي لګیدلې بندیزونه لرې شي. په مسوده کې ویل شوی چې دغه سوداګرۍ د دوړو هیوادونو د کمزور اقتصاد لپاره ګټوره ده. نور حال د عثمان خان په راپور کې اوري.
ډیو سره خبرو کې سردار حسین بابک ویلي دغه قرارداد کې دریس پلکړې شوی چې د پاکستان او افغانستان کمزوري معاشي حالت سوداګریزو چارو بیرته بحالۍ ته ډیره اړتیا لري. کوم سره به په لکونو خلکو ته د روزګار موکي په لاس ورشي.
موږ په دې خبره نه پوهیږو چې د دې بندولارو دواړو ملکونو ته فائدہ څه ده. پاکستان ته یې څه فائدہ ده، افغانستان ته یې څه فائدہ ده. دا دواړه دا ټولې لارې بندي ولي ټول عمر دي. دا گاونډي ملکونه په دښمنۍ کوي. غواړو دا چې دا خبرې په پارلیمان وشي او لستنه خبر شي. موږ مطالبه کړی دا د مرکزی حکومت نه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د لارې کولاو کوي.
سردار حسین بابک زیاتوی د پاکستان واکمنو همیشه د بختنو سره دومخی کړی دا ځکه چې د کراچۍ په سمندري بندر خو د کال 12 میاشتې تجارت روان وي او په پنجاب کې هم کله د هندستان سره سوداګرۍ کې خندان جوړ نشو. کوم چې پاکستان یو دښمن هیواد بولی خو افغانستان سره هر وخت اړیکو او تجارت کې ستونزې جوړول کیږي.
خو د هندستان سره دا تک را تک چې دا د یو سیکنډ د پاره نه بنديږي، نو سره تجارت بنديږي. پنجاب به موږ غنم بند کی ته وایي کنه دا پښتونخوا چې دا خدای مکه د پاکستان صوبه نه ده. نو دا غي طرف نه راسرم دا سلوک کیږي چې دا وخشي غنم را باندې بند قبلې طرف ته دغه زمونږه نیمه دنیا سره د تجارت لارې دي اغم ټول عمر بند دي. نو تاسو بیا وګورئ چې هر کال دا چې کم زمونږ ځوانان مسافرو لزی پاغي کې هر کال په لکونو اضافه کیږي. وجه دا چې دلته خو بیا د روزګار نور سنې کنه.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنې دوراسي تجاران او عام خلک وای په تورخم او چمن سرحدي لارو په تګ راتګ کې مشکلات زیات شوي او د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت کې هم خندان پیدا شوي او دا چې د تجارت کچه ډیره راکمه شوي او تجاران د مالی نقصان سره مخ شوي دي. د سرحد چمبر اپ کامر چارواکي وای پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو لکبل ډیر اغیزمن شوي او حال دا دی چې د کال 2014 او 2015 پورې د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.15 ارب ډالر پورې رسیدلی هغه اوس یوازې 600 میلیونه ډالر ته راغورځېدلی دی. د سرحد چیمبر اف کامرس د پاک افغان تجارت کمیټه مشر شاهد حسین وای د پولی دوانو غاړو ته پرتو پښتنو د معاش ټول انحصار په تجارت ته او که چیرته لدی په حالی د پاره ګامونه پورته نکړي شو نو دا خلک د یو سخت معاشي بحران سره مخ کیدي شي.
لمن یو کا څنګه موجود نه وي حکومت هم په لوزلو کې دی استاد راغلی خارجه وزیر سره او دلته زمون حکومت وته هم ډیر په فراخ سینه مانی ډیر چې کوم ناری مطالبه وی هغه وسره هم منلې مزید وسره هم منی خو چونکی په بارډر مانی وسوم چې کوم ستونزې موږ ته مخ تی دی نل سی د مخنه د سکینر او د مخنه نو پروسیسنګ ډیر زیات سلو دی سو پوری چې دا پروسیس نه یې سیوا شوی په سپیډ طریقې سره نه یې شوی نو د افغانستان امپورټ او زمونږ ایکسپورټ چې کوم دی دا هم دغه سي متاثر دی چې څنګه موجود وخت کې متاثر دی.
د طالبانو خارجه وزیر مولوی امیر خان متکی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او غوښتل یې چې پاکستان د چمن او تورخم سرحدي پولو د خپلو بندرونو نه افغانستان تجارتي توکو د انتقالولو لپاره عملی اسانتیاوی برابر کړي. رسنۍ وایي د پاکستان وزیر اعظم طالبانو خارجه وزیر ته د تجارت په مت کې د مرستو باور ورکړی دی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا سال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښو شمیر ورځ تر بلې په کمیدو دی. د کورونا وبا د څار وفاقي ادارې یا ان سی او سی له 12 تر 13 کالو عمر کسانو ته د امریکا د فایزر واکسین لګولو وروسته د چاینا دوه ډوله ساینوفارم او سانوویک واکسین لګولو اجازه هم ورکړې ده. روغتیا پوهان دا یو غوره ګام بولي او وایي چې څومره ډیرو ماشومانو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شي نو هغومره به په مشرانو کې د دې وایرس خپرېدو مخنیوی وشي ځکه چې ماشومان په اسانۍ سره دا وایرس د یو بل ته انتقالوي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې ان سی او سی مشر او د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر ویلي چې پاکستان کې 50% نه سیواز د کونکو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوې دي او د دغز د کونکو مجموعي شمیره د 55 لک نه سیوا مخه تراغلي. ان سی او سی په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د فایزر ویکسینو ترڅنګ وس چینی ساينوفارم او ساينوویک ویکسین به هم د 12 کالونو تر 13 کالو عمر پورې تنانو ته لګول شي. په دې حق لا په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون مشر پروفیسور ډاکټر ضیاء الحق وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي
ماشومان ته هم دا بیماری لګي او ماشومان ته خرابېږي بل ماشومان چې کم دي نور ته د ځانګړو ذریعہ جوړیږي او ماشومان چې په سکولونو کې او په دې ځایونو کې نږدې نږدې ناسي او یو بل سره ډېر نږدې پای سوتیز هم نشي فالو کولای ډېر پر ماشره کې 80% 90% خلک دا ویکسین نه لګي یا دې ته بیماری وشي دا سایکل به هله ماتيږي دا ماتېدو د پاره د ماشومانو په دې کې چې زیات تعداد دی او هغه مدافعیت پیدا کول انتهایی ضروری دی.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا د ان سی او سی د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د نومبر 11 نیټې پورې 11 کروڑه دو او یالکا او صد پاسا ادریسل ویخ زرتنانو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوې دي. وایس اپ امریکا ډی ون نیوز سره خبر په محل د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مرستيال مشر ډاکټر اکرام الله خان وینا وچې د ساينوفارم او ساينوویک ویکسینو اثر په ماشومانو کې هم خو مخه تراغلې ځکه ان سی او سی دغه لګولو اجازه هم ورکړي.
د
د بیماری زیاتر افیکټیو شو هغه دا غټ عمر والا خلکو وړم شومان نو چاینیز ویکسین زیاتر دا غی ټرایلز هغه 18 اینڈ ابو کړو خودغه دوران کې هغه وړو د پارم ټرایل شروع کړ ټرایلز ریزلټس چې هغه صحیح راغل نو اوس هغه ته اجازه ملو شو او ان شاء الله چې دا دوه افسي کمپین مونږ وکړو امر اینه پس مونږ خپل شومان ته فایزر نه علاوه مونږ دا ویکسین هم لګول شروع کړو
نو موري زیاته کړه حکومت کوشش کوي چې روان کال پای پوري د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولو خپل هدف پورا کړی
زمونږ دا ټارګټ دی چې مونږ 31 دسمبر پورې 2021 پورې خپل الیجیبل ټارګټ چې دی دا غي 90% خلکو ته لړو منیستنه وو او 60% خلکو ته مونږ فل ویکسینیشن وکړو
د سرکاري شمیرو تر مخه د هیواد په کچا تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 211 مثبت پیخي ریکارډ شوی چې ورسره مجموعي شمیره 12,00,000 یو کم اتیا زره او صد پاسه 300 ته رسیدلی شمیرې ښایي چې دغه دوران په کورونا وایرس اخته شوی یو لستنان په حق رسیدلی او د مړ شو تنانو مجموعي شمیره 28 زره او 15 کم شپږ سوه ته رسیدلی ده عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003
پاکستان کې د ګرانۍ شرحه نور زیاته شوې او اقتصاد پوهان وایي پاکستانی روپۍ د زیاتېدونکو تجارتي خسارې له امله د فشار ښکار ده او رس تر بلې د ډالر په مقابل کې قدر کمیږي چې ورسره د اړینو توکو بیې لوړېږي خو صوبایي حکومت بیا وایي د مرکزی حکومت د 130 اربع روپو د رایتونو د اعلان مطابق هڅه کوي چې د احسان راشن کارت لاندې خلکو ته په 10% کم نرخونو خوراکي توکي ورسوي نو تفصیل لریاز حسین نه په دې رپورت کې اوري
د پاکستان د شماریاتو اداره په خپل ونیز ریپورت کې وایي 13 په روزانه حساب د خوراکي شیانو بې 1.1% نور زیاتې شوې دي او په 13 میاشتو کې دا تر ټولو زیاته ګراني ریکارډ کړې شوې ده د اقتصاد پوهان وایي یو اړخ تک د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې غورځيږي خو بل خوا د پاکستان تجارتي خساره د زیاتوالي او په نړیوال مارکیټ کې د زیاتو بېو لوجه په پاکستان کې هم ګراني مخ په زیاتی روانه ده د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علی وایي ملکی او نړیواله ګرانی په خپل ځای خو د حکومتي مامورینو هم ذمہواری جوړیږي چې دغه ګرانی بې په کنټرول کې وساتي
روپے قدر ډیر په خطر لاله 178 آزاد مارکیټ کې او پینټر بینک هم 76 زمونږ د تجارت خساره شې دا هغه نور هم سیوا شې دا کده بین الاقوامی قیمتونو اضافه شې نو هم د دې یو وجه ده خو ټول وجوهات د حکومت د ناس ذمہ دار حکومت په سر باندې په کار دي ځاګړي راغی مخنیوي کی
د شماریاتو اداره وایي په اکتوبر کې مجموعي د خوراکي توکو ګرانی 9.2% ته زیاته شوې و او روانه میاشت په نومبر کې 13 ټماټر 43%، پېټرول 15%، ډیزل 6%، غوړي 3%، الوګان 1% او پیاز 1.5% ګران شوې دي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د 40 کیلوګرامه سرکاري وړو بیا 1100 روپیا ده او په پرانستي مارکیټ کې د 40 کیلوګرامه وړو بیا 1250 روپیا راوړاندې کیږي 13 په خیبر پښتونخوا کې د چینې د 1 کیلو بیا 1.5 روپیا تر رسیدلې و خو صوبایي حکومت د ولري په صوبه کې 90 روپیا کیلو تر اکوس شوې ده 13 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټول هیواد کې د شپږشل ارب روپو د رعایتونو ورکولو اعلان کړی وو په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت وایي د احساس راشن پروګرام لاندې په 10% رعایتي نرخونو به خلکو ته خوراکي شیان دالونه وړه او غوړي ورکوي او د دې وړاندې به وزله خلک د یو پارم په ذریعہ د خپل شنه خدي کارت رجسٹریشن کوي او د راشن کارت په ذریعہ هغوی ته خوراکي شیان په کم بیه ملاويږي. په دې حق له صوبایي حکومت ویان کامران بنگش وایي
صحت کارڈ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو میسر ہے. ویسے ہی یہ احساس کارڈ جو ہے یا احساس کا جو سبسڈی پیکج
بی وائی دا صحت کارڈ پرنگا دا احساس کارڈ پر ذریعہ غریب خلق کولی شی چے پر رعایتی نرخونو خوراکی شیان ترلا سکڑی او دا با دشپک میاشتو پوری جاری وی. صوبائی حکومت دا احساس راشن کارڈ دا پارا 45 ارب روپے او مرکزی حکومت 5 ارب روپے ورکوی او کدغا احساس راشن کارڈ کامیاب شو نو دا با وڑاندے ہم جاری وساتلی شی او دا راشن کارڈ پر ذریعہ با پا صوبہ کے 45 لاکھ خلق تا ریلیف ملاو شی. دا اقتصاد پوہان وائی دا پاکستان دا مخبضیاتی تجارتی خاص ریلا عملہ پاکستانی روپے دا پشار خکار دا او دا وقت پا پرانستی مارکیٹ کی دا ڈالر پا مقابل دا روپے قدر یو سل اتاو یا روپے او 15 یا پیسے ترسے دلے دے. خو مرکزی بینک وائی پا انٹر بینک مارکیٹ کی دا ڈالر بیا یو سل 15 یا روپے او 3 او یا پیسے دا. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان.
دا دا وی او ای ڈیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خپرونه ده.
پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي. په ګډه ورو
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د پروفیسر جانز ابن یاس خغلی اخونزاده فرمان مسافر په خپل کتاب زلند دستور کې د پروفیسر جانز ابن یاس په حواله د سلیکي وی چې پروفیسر جانز ابن یاس په کال 1933 عیسوی کې د تحصیل 400 د اشنغر په مشهور کلی رزړو کې په یو درنه عزتمند کورنۍ کې د خاغلی برهان خان کرا زیږیدل. په تعلیمي ډګر کې په کال 1956 کې د پېښور د پوهنتون څخه په جغرافیا کې د ایم اے ډگری ترلاسه کړو. د ماشی جون په لړکې په اسلامي کالج پېښور کې هم د دغه مضمون لکچرار وټاکل شو. پس لدې په کال 1958 کې د پښتو آنرس امتحان هم په امتیازي حیثیت پاس کړ او هم لدې قبله د هغه وخت د پښتو اکیډمۍ پېښور ډایرکټر خدای بخله مولانا عبدالقادر ورپسې ولګېد. جغرافیا یې په پرېښوده او پاملرنې ورله پښتو ته راوګرځوله. کله چې نوموړی په اسلامي کالج کې د درس تدریس مشغله کوله نو هم په دغه وخت کې د درس په سلسله کې امریکې ته لاړو. دغلته د میشیګن یونیورسټي د لسانیاتو په شعبه کې د پښتو ایم اے کلاسونه پرانستل. ولی په خپل هم په لسانیاتو کې هم د دغه یونیورسټي نه ایم اے وکړه چې د اگست کال 1978 نه را په دې خوا د پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د چیرمین په حیثیت خپل دولتي وظیفه اجرا کړه. ښاغلی جانز ابن یاس صاحب چې په خپل وخت سره په ملی تحریکونو کې تود برخه هم اغستې وه په ادبی نړۍ کې هم د ځان ساری نه لري او په شیری او نثری ادبیاتو یې ښه عبور لره. ځان ته به ادیب یا شاعر ویل مناسب نه ګڼل خو د ادب ادیبانو او شاعرانو به ډیر زیات قدر کو. ټول عمر یې په دغه کار کې تیر شو. د دوی شاعری د شاعری هغه ټول لوازمات لري چې د یو ښه شاعر د کلام خاصوي. غزل زړه راښکونکی دی، او په خډ ډول سر پکې د خپل لطف او احساساتو اظهار کوي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. کچا اولی دی زما د جانان سترګي, کچا اولی دی زما د جانان سترګي, تری بهیری شي د واړه جهان سترګي, چې پر ټول عمر بهار د پیغلتوب وي, چې پر ټول عمر بهار د پیغلتوب وي, اړول ورته نشي جهان سترګي, او د حیا او د رموز نخې پکې, د حیا او د رموز نخې پکې دي, ډېر خکلي حسندارې نادان سترګې, او داس سترګو زخمی کړي په زړګیم, داس سترګو زخمی کړي په زړګیم, چې هر وخت وروي مې باران سترګې, کړم لوګې به ورته سترګې د نرګس زا, کړم لوګې به ورته سترګې د نرګس زا, خدای دې نکړي ورپسې د اسمان سترګې, او راشه سترګې مې په سترګو کې یو ځای کا, راشه سترګې مې په سترګو کې یو ځای کړه, ډېر دې نستا په زړه کې ارمان سترګې, او دنیا سترګې دې لندې شي خکل یارا, دنیا سترګې دې لندې شي خکل یارا, چې بل چاته غړوي ستا په شان سترګې. خو ګورېدونکو, په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 3 0 3.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په خبرې کړي په ګډه ورو.
امریکا با په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې واپس شاملېږي. د سره با د صدر بایدن دا لوس پوره شي چې د بشري حقوقو تحفظ به د امریکای د خارجه پالیسي بنیادی جز ګرځي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په تحفظ کې په دې لحاظ سره هم ډیر مقصدی کردار ادا کوي چې د زور زیاتی د واقعاتو اندراج کوي چې شان د بشري حقوقو وهونکو ته سزا ورکول ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل یو داسې اداره ده چرته چې مونږه او زمونږ ملګري د خپل کارکردګۍ د حقوقو لپاره خډاډا بحث کولی شو. خودي سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبرداري هم ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د ډیرو غلطیانو سره هم مخ دی, چې پکې په اسرائیل د غیر متناسب پاملرنې او د ځینو غړو ملکونو د بشري حقوقو د ډیرو خراب حالاتو غلطۍ شامل دي. د زیاته کا چې مونږ له شریکه د هغو کوششونو ناکام کول پکار دي چې د بشري حقوقو د کونسل د قیام د بنیادی سوچ د تعالی ترغ کولو د پاره کیږي. په دې کې دا سوچ هم شامل دي چې هر بنی آدم د بشري حقوقو قدرتی خاوند دي او دا چې پریاستونو د دې تحفظ لازم دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد ویلي دي چې د بشري حقوقو د یو غړي ملک په حیث به د امریکای بنیادی کوشش دا وي چې مونږ افغانستان, برما, چین, ایتوپیا, شام او یمن کې د بشري حقوقو د حصول لپاره څومره سکولې شو. په زیاتو واضحو الفاظو کې به دا وایو چې مونږ به د بنیادی آزادو او د خلکو د حقوقو د تحفظ کار لا وده ورکو. د مذهبي عدم برداشت په نسلي او مذهبي بنیاد د کېدونکو بی انصافو او په کمشمیره مذهبي فرقو باندې د کیدونکو زور ظلم او دوی سره د فرق د سلوک کې دوبه مخالفت کوو. امریکا به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د هغو ملکونو د شاملېدو مخالفت کوي چرته چې د بشري حقوقو حالات خنډي او د هغو ملکونو د شاملېدو وډاډګیرنه کوي څوک چې نه یوازې د خپل ملکونو د نن نه د بشري حقوقو د خاطر کېدو په خبره ټینګ ولاړ دي ولی د دنیا په نورو سیمو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ کوششونو لا ود ورکول غواړي د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپلې وینا په اخر کې د ملګرو ملتونو د غړو ملکونو مننه وکړه چې امریکای له د بشري حقوقو په کونسل کې د خپل کردار ادا کول موقع ورکړه. دوی چې موږ د بشري حقوقو د تحفظ او د له د ودی ورکول په کار کې خپل ملګرو ملکونو سره په شریک کار کولو ته پټم یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف